ګول وطن دا ګول وطن چاته ما فریک دی دا ایمون توسی ده
د بینظیر بوټو کتاب هیلی هیدی پښتو ته وشپاړه.
پاکستان حکومت خو ډیری وخت نظامی حکومت تشکیلوي، نو کله چې هغه نظامی لغتونه او ځینې فریزونه به کې راتلل، د هغو په ژباړه کې به زه له ستونزو سره مخامخ کېدم.
په کابل کې د ارواپوهنې یو کتاب هم تازه چاپ شو. دا کتاب منځي غفور زی ژباړلې.
کوم مثبت اغېز چې په ما باندې کړی وو، په هغه خاطر ما غوښتل چې دا زه باید وژباړم.
له شاعر او کیسه لیکوال صدیق الله بدر سره د دوی پر یوه کیسه شخیدلایم.
ورسته لای چې ما دا کیسه د ازادۍ رادیو لپاره ثبت کړه، ما په کیسه کې بیا هم غوتی و.
په غزنی کې خلک نن سبا ملي سندرې څنګه ډیری اوري.
ډیری خلک یو ساوري او دی خپل هغه درد پکې ویني.
راوشم لومړی مطلب کندوز کې کلتوري هلې سلې. د دې ولایت یو شمېر شاعرانو او لیکوالو په وینا، د سیمه ییزو چارواکو د نه پاملرنې له امله په دغه ولایت کې ادبي، کلتوري او علمي هڅې پیکه شوې دي. د دوی د خبرو له مخې چې پخوا به دوی هره اونۍ د ځوانانو او د پوهنتونونو د محصلانو د ظرفیت لوړتیا په هدف علمي او څېړنیز سیمینارونه، مشاعرې او د لیکدود لنډمهاله ورکشاپونه جوړول، خو اوس دغه فعالیتونه ټکنی شوي دي چې دا چاره د دوی د خواشنۍ سبب شوې. نور په دې راپور کې
د کندوز یو شمېر لیکوالانو فرهنګیان وایي چې واقعته د طالبانو له رسیدو وروسته زیات شمېر لیکوالان، شاعران، ژورنالیستان او د علم او ادب مینوالان د اقتصادي ستونزو له وجې له هېواده بهر ولاړل او له امله په دغه ولایت کې کلتوري، علمي، ادبي ناستې پیکه شوي دي او دې مسلې دوی خواشینی کړې دي. په کندوز کې د ځایي فرهنګي خونې مسؤل ضیاءالحق ضیایی ازادۍ رادیو ته وویل:
متاسفانه که تعداد از شاعران و نویسندههای ما را وطن را ترک
له بده مرغه د سیاسي تحولاتو له امله زیات شمېر لیکوالان، شاعران او فرهنګیان له هېواده بهر ولاړل او په پایله کې یې په دې ولایت کې فرهنګي او علمي ناستې ټکنې شوي دي. موږ په دې هڅه کې یو چې پاتې لیکوالانو او شاعرانو ته روحي ورکړو چې بیرته خپل کلتوري فعالیتونه پیل کړي. له بده مرغه موږ په تیر یو کال کې د اطلاعاتو او فرهنګ او د کندوز پوهنتون په همکارۍ سره یو غونډه ترسره کړې ده.
د یو شمېر فرهنګیانو په خبره، یو کال وړاندې هر اونۍ به د کتابونو د مخکتنې، د شاعرانو او لیکوالانو د ژوند په اړه په دې ولایت کې مشاعرې او نورې مناسبتي غونډې به ترسره کېدلې، خو اوس په میاشت کې هم یوه کلتوري ناسته نه ترسره کېږي. شاعر او لیکوال غلام حیدر حیدر په دې تړاو ازادۍ رادیو ته وویل:
یو تعداد لیکوالان او شاعران د هیواد نه وتل اوس دا غونډې لږې ټکنې شوي دي او زموږ هیله دا ده چې دا غونډې دوباره فعال شي، لیکوالان او شاعران راټول شي او دلته خپلې غونډې ولري، د خپلې ژبې، فرهنګ او ادب دپاره د خدمت یوګه شي، زموږ ادب او فرهنګ پیاوړی پرمختګ وکړي او ژوندی پاتې شي.
د دوی په وینا چې په تېر یو کال کې یو شمېر شاعرانو، لیکوالانو او فرهنګیانو په دولتي ادارو کې خپلې دندې لاس ورکړي او د بیروزګارۍ له امله درنو کارونو ته مخه کړې او په پایله کې په دې ولایت کې کلتوري هڅې او غونډې ټکنې شوې دي. لیکوال او شاعر سید نعیم اسکر وایي:
هر وخت به دلته مشاعرې کېدی او د شاعرانو نقدونه کېدل، مجلسونه به نیول کېدل. فعلا دا محفلونه کم شوي دي، صرف تنه ریاست د اطلاعاتو فرهنګ کم مجلس دي نیسي او دا نور فرهنګي انجمنونه ټول دغه شوي دي، چا خبره فلج شوي دي. علت یې دا ده چې یو تعداد خلک نشته، د وطن نه فرار شوي دي، تللي دي.
لیکوال او د نظر خاوند محمد اسلم رشیدي هم ورته خبره کوي:
مخکې له دې نه موږ ګڼ شمېر ځوانان راټول کړي وو چې ورسره مو په اونۍ کې یو ځل غونډه کوله. په دې غونډه کې به علمي سیمینارونه وړاندې کېدل، اشعار به ویل کېدل او همداراز د ځوانانو د ظرفیت لوړونې باندې به مو کار کولو. خو اوس مهال موږ دفتر نه لرو او ګڼ شمېر نورې مالي ستونزې دي چې د هغې له وجې موږ نشو کولی خپلو غونډو ته دوام ورکړو.
د ولایت شاعران او فرهنګیان وایي چې پخوا په کندوز کې لسګونه فرهنګي او مدني ټولنو فعالیت درلود، خو د اقتصادي ستونزو له امله زیات شمېر فرهنګي او مدني ټولنو خپل فعالیتونه بند کړي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې په کندوز کې ادبي غونډې د نورو ستونزو ترڅنګ د دې له امله کمی جوړې شي چې یو شمېر لیکوالان او شاعران په تیر څه باندې یو کال کې له وروستي سیاسي تحول وروسته بهر ته تللي دي. په خوست کې بیا لیکوالانو او فرهنګیانو په یوه غونډه کې لیکوالان او ځوانان وهڅول چې له هېواده ونوځي او ناهیلي نشي. د خوست په اسماعیل خیل او مندوزیو کې تیرونی د شاروالی او فرهنګیانو لخوا آزاده مشاعره وشوه. له خوست نجیب الله خیل راپور لري.
د خوست د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ د علیواد کلی په حجره کې څړبن کلتوري ماخوام ادبی بندر او یو مشاعره جوړه شوې وه. دا کلتوري پروګرام چې د یاد ولسوالۍ د خاروالۍ او فرهنګي ځوانانو په نوښت جوړ شوی و، د خوست د بیلابیلو ولسوالیو او سیمو سربیره د یو شمیر نورو ولایتونو فرهنګیانو او شاعرانو هم پکې برخه اخیستې وه. د برنامه تابعیا کوونکو ول لدی برنامه موخه د ځوانان او فرهنګیانو ترمنځ د همغږۍ او همکارۍ ډیرښت همدارنګ هغو ځوانانو ته د ډارګیرنې او تسلۍ ورکول دي چې په افغانستان کې د وروستي سیاسي بدلون وروسته یې د بهرنیو هیوادونو مسافرت ته ملاوي تړلي دي. د اسماعیل خیل او مندوزیو خاروال انارګل همدرد آزادۍ راډیو ته ویل
دار فلدن ما هدف داغه و چې د ځوانانو یواله او شناخت راوشي. ځوانان نن سبا مایوسه شوي دي، تختي او داغه یو پیغام ورکو چې خپل وطن ګل وطن دا ګل وطن چاته ما فریق دی، دا ایمونږ توسي ده او مونږ توسي به په ګاډه به آبادو.
لیکوال او فولکلورست الحاج عبدالکریم پتنګ دا ډول ادبي ناست او بندارونه د ځوانانو د فکری ودی او د هغوی ترمنځ د دوستۍ او همکارۍ په پیاوړتیا کې ګټورې بولي.
دا ټول ځوانان دي انشاءالله ټول په علم پوهه باندې سنبال دي. دلته ډېر څه اورېدلی کېږي او ډېر ښه خلک راځي. د هرې ورځې چې دوی وایو خبره ده کې دوی لپاره د یوه کتاب حیثیت لري. دا غونډه همیشه باید وي او ځوانان همیشه باید په ناستو کې، په خبرو کې، په مشاعرو کې، په اجتماعي کارونو کې سره یو ځای دي.
د برنامه یو بل اسانچار شیرنواز درنخت ویل دا برنامه د هیواد په کچه د مخکښو لیکوالو او فرهنګیانو سره په همغږۍ کې رابللي.
ټول خوست ځوانانو بلکې د لوی پکتیا تر مرکز کابل پورې مخکښو لیکوالانو شاعرانو سره په تفاهم سره رابللي دو هیله او ارزو دغه د خوست او د هیواد په بیلوبیلو ولسوالیو کې ایجاد شي ترڅو د وطني ملي احساس په پیاوړتیا کې انشاءالله دا رغند رول لري.
د لنډ ویناو وروسته د برنامه دویمه برخه آزادی مشاعرې ته ځانګړې شوې وه. شاعر الحاج محمد آور خاورین او یو بل خوستی شاعر فریدون ریان خپل شعرونه داسې وړاندې کړل.
زړه مې ګرم نه دی مړه کون خو نه یم، یو خوا خندا بل خوا سلګۍ اورمه، ایا د ولې تپوس نشم کړلی څو به نغمې د بېغمۍ اورمه. زه شاعر نه یم خو شاعر زړګی مې، د خپل قلم په زبېزلتیا مین دی. کلا ایمان او مینا ژوند ته وایي، دروغ یې نزده پر اختیار مین دی.
ژوند د بره تللو تسلسل دی نه د ښکته تګ. ژوند که ښکته تک شي داسې تک خوبه هم کوي. او یو بل لغه دی چې خوګوي به ژوند په خپله په نړۍ کې د میوې په خوند کې نه وي د غوري لاس. بیرغ نه دی، بیرغ نه دی، بیرغ نه دی، د وطن په سر مې امن تیروي لاس.
یاد مشاعره ته د ننګرهار څخه راغلی شاعر نهضت الله نورزی او د سیمې یو بل ځوان شاعر قسمت خان وصال هم خپل شعرونه وړاندې کړل.
بې له تاب پکې هیڅ خوشاله نه یم که خدای سل چاته بنگله راکړي د زرو. چا مو ځمکه په بلو پلورله یاره، چا مزی وکړي زمونږ په نخترو. چې تر څو پورې قوي اتحاد نه وي امن نه راځي د سولې په سندرو. چرته زمه د خپل ځان زندۍ کومه، زه نورزی له ژونده تنګ یم ملګرو.
شد ضرور ده یو بیخی ارتیا ده آنند دل دل یارا جدی ارتیا ده مور منزل تنگ ده شویم خو استاد دعا و حسی ارتیا ده نن خو بیا لخه ده دیر یا دیگم لکش بیا ده یو سری ارتیا ده و زن و جن با زن نخلاص و باید چوش زندگی ارتیا ده.
د سړبن ادبی ماخام د مشاعرې په اوږدو کې یو شمېر شاعرانو په زړه پورې ترنمونه هم وړاندې کړل. ځایي شاعر نواب صدیقی په خپل ترنم کې مخاطبین د تڼیو د غرونو ګورګورو ته دعوت کړل.
په اسماعیل خیل او مندوزیو کې غونډه او مشاعره په دې تکل جوړه شوې وه چې ځوانان وهڅوي چې بهر ته ولاړ نه شي او په خپل وطن کې پاتې شي. بهر ته د تګ د پیښې په تړاو یوه لنډه کیسه هم په دې خپرونه کې لرو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنگی خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځنه ختمي
هم کره کتنه له آزادی رادیو
تازه دو کتابونه په کابل کې چاپ شوي دي د پاکستان د پخوانی سر ریاضم بینظیر بوټو کتاب او له اردو څخه د قاسم علي شاه د ارواپوهنې یو اثر هیلي هدایي د بینظیر بوټو کتاب له انګلیسي ژباړلی دی د کتاب نوم دی مصالحه اسلام ولسواکي او لویدیز دا کتاب اوس په کابل کې چاپ شو له اخلي هدایي څخه به واورو چې دا کتاب چې 400 مخه دی د په څومره وخت کې ترجمه کړی
دا کتاب ما دوه کاله مخکې ژباړه ما شروع کړې و او د دوه میاشتو په بهیر کې ما ژباړه بشپړه کړه
هیلی جان هدایي د 200 مخه کتاب باندې تاسو نو په 40 ساعتونو کې 2 ساعته کار کاوه چې په دوه میاشتو کې خلاص شو
یو ډول تقسیم اوقات می ځان ته جوړ سی باید دغه سحر له 9 بجو نه پیل ورته وکم د ماخام مخصوصن تر 2:30 بجو پورې متواتره توګه بس د کتاب تناسم د ژوند رخصتې موږ درلودې له پانتون وروسته نو زه به د سحر 9 بجو نه د ماخصوصن تر 2 بجو یا هم بعض وخت 3 بجو ته ناستم شپږ ساعت خوب می درلود نور د المنزو د ډوډۍ د خوړلو وخت
لنګلیسی چې مو کله پښتو ته دا کتاب ترجمه کاوه په څو ډول جملو کې مو مشکل درلود مثلا کله په ژباړه کې اوږدې جملې سخت ترجمه کیش
نه د اوږدو جملو هغه نو ستونزه نه و د ژباړې په وخت کې ژباړه سکوي هغه مسلکي خلکو ته ډېر ارتیاوي نو ځکه خو ما د سیاسي کتاب غوره کړی ځکه د ما خپل مسلک هم سیاسي علوم دي ما لوستي دي سیاسي علوم نو په دې کتاب کې ځینې داسې ځایونه وو لکه نظامي برخه د پاکستان حکومت خو ډېری وخت نظامي حکومت تشکیلوي نو کله چې هغه نظامي لغتونه او ځینې فریزونه به کې راتلل د هغو په ژباړه کې به زه له ستونزو سره مخامخ کېدم نور د اوږدو جملو او داسې نور برخو ژباړه دومره ستونزمنه نه وه
کله پیچلي سیاسي موضوعات ممکن چاته سخت شي په تیر بیا چې د قضیه لشا یا هغه په انګلیسي کې چې بیکګراوند ورته وایي له هغه څوک خبر نوي د ژباړې په وخت فهم سخت شي له داسې مشکل سره مخامخ شي بیا ستې د ژباړې په وخت کې
لسم نه ځکه مخکې د دې چې موږ د دې هڅه وکړو چې یو کتاب وژباړو بل دغه مخکې موږ یو ډیر د کتاب لستونو سره عادي او څو ډیر کتابونه په ورته مسلک لوستي وي نو دا سیاسي موضوعات دي او ډیرای ما خپل مطالعه هم د منطقوي سیاست په لوستلو کې تیر کړی ده نو دې کتاب کې چیرې محتوا ته وکړل چې خپل د افغانستان سره مربوط سیاست او یا هم د پاکستان کوم داخلي موضوعات سي دي او هغه ستونزې هغه اختلافات د سیاسي ډلو او د نظامی حکومت ترمنځ دي او بیا په ټوله کې دا کتاب سي د کلاش اف سیویلایزیشن یعنی تمدنونو د ټکر سره په خبرګون کې د سویدان او د ماده یغه په حق له هم مطالعه درلوده نو کله چې ما ژباړه کوله نو د دې ټولو مواردو په اړه مخکې یو عمومي مطالعه درلودم نو کله چې دا کتاب ترجمه کوم دومره لستونځ سره نه مخامخ کېدم
له هغه هدایي څخه په مننه د دې بل تازه چاپ شوی کتاب پاړه نو مې د کامیابی ستاسو لارې څاري دا کتاب منځي غفورزي له اردو ژباړه لیدي په اردو کې نوم دی کامیابی کا پیغام اخلي غفورزي تر دې مخکې له اردو ژبي د نیلا دانت ناول د مجرم څوک دی په نوم پښتو کړی وو لا تخلیقي اثر د ارواپوهنې په لور سفر څرنګه لا منځي غفورزي څخه به لا علت خبر
زمونږ په ټولنه کې عزت چې ګورم په دې لحاظ باندې ډېر اړتیا لیدل کېږي او څرنګه چې دغه کتابونه ډېر نه دي لیکل شوي نو هدا قل موږ به وښو کولای چې د نور ژبو څخه وژباړو د کتاب چې کومه روحیه ما ته هغه وخت کې راکړې وه ما چې لوستلې وو کوم مثبت اغېز چې په ما باندې کړی وو په هغې خاطر ما غوښتل چې دا زه باید وژباړم او هغه کومک چې ما سره کړی دا باید نور خلکو سره نور افغانانو پښتنو سره هم هغه کومک وشي
تاسو چې کله کوم ناول ترجمه کړی دی د هغه ناول نوم هم تاسو بدل کړی دی نیلا دانت تاسو مجرم څوک ته په نوم ژباړل دی او دغه اوسنی کتاب مو هم نوم تاسو ور بدل کړی دی علت څه دی
د کتاب نوم ډیر مهم دی کنه خلکو توجه ته نه کیدلاو دا کتاب داسې نوم ورته مبهم معلومېده او نه یې غوښتل چې دا ولولي. نو هغه نوم چې ما تاسو غوره کړ هغه ډېر داسې جالب و او تر ډېره د کتاب هغه کیسه او هغه داستان چې و په هماغې باندې څرخېده. نو دا ورته ډېر یو ښه نوم و او زه داسې کوم معلومات چې لرم ژباړونکی کولی شي چې ځینې شوینه په هغې کې بدل کړي په د هغه کتاب د ژباړې څخه وروسته خپلې ټولنې ته په کتو سره او د خپل د نظر مطابق هغه ځینې بدلونونه پکې را
پدیک شک نشته چې لیکوال کولی شته چې ځینې تصرفاتو کې د ژباړې په وخت کې مثلا لکه عنوان چې تاسو بدل کړی دی، لیکن همدغه اثر کامیابی ستاسو لارې څاري په منځ کې هم تاسو تغییرات راوستي دي او که نه په منځ کې مو غرض نه دی ورکړی؟
ځینې افسانې دي چې د هغوی په ټولنه کې مثلا عامې دي او هغوی پرې باندې باور لري دغه د پاکستان خلک، نو هغه ماتې نه لرې کړي دي ځکه دلته هغې ته اعتبار نشته ده او موږ پرې باندې ډېر باور نه لرو.
تاسو په دې برخه کې مثال راکولی شئ؟
مثلا دی کې یوه کیسه وه د قائد اعظم په اړه چې د دوی دپاره یو هغه ده که نه مشهور او دوی د پاکستان جوړونکي ګڼي او هغې ته ډېر احترام قائل دي. د هغې ډېر صفات او ځینې باورونه د هغه ول چې هغې په کې ذکر کړي ول د مثالونو په توګه.
تاسو وویل چې د ارواپوهنې دا کتاب تاسو لوستی و، د ژباړې له اصولو سره سم چې کله یو څوک یو اثر ترجمه کوي باید هغه کتاب له سره تر پایه پورې ولولي، حتی ځینې کره کتونکي خو وایي چې بیا بیا باید وګوري. دا کتاب چې کله تاسو ولوست تاسو ویل چې په تاسو باندې اثر درلود، څه ډول اثر؟
په هغه وخت کې چې ما د دې کتاب ژباړه پیل کړه زمونږ پوهنتونونه رخصت ول او دغه قرنټینو په اصطلاح، نو زه داسې یو څه ډپرس وم په کور کې پاتې کېدو سره. نو دا کتاب په هغه وخت کې ما د دې لوستل پیل کړل او زه یې ډېره وهڅولم چې زه کور کې کم پاتې شم، مفید کارونه کولی شم او دا په دې معنی ده چې زه اوس کور کې یم، نو زه د خپل انرژي او خپل وخت همداسې ضایع کړم. زه باید خپل د وخت او د انرژي نه استفاده وکړم او که نور څه نه وي نو زه حداقل کتاب ژباړلی شم، همداسې نور برخو کې زه کولی شم چې فعالیت وکړم. یعنی هغه حالت نه زه وویستلم چې کوم حالت ما درلوده، کوم خفګان کوم فشار چې په ما باندې و هغه ډېر راکم شو او ما خپل کوم هدفونه چې انده دپاره درلودل د هغې دپاره مې پلانونه جوړ کړل او نور مې په ځان باندې کار شروع کړ.
له آخري غفر زید څخه مننه.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ صفحه 2.9 او اف ام 0.15
د سفر په نوم د لیکوال سری قلا بدر کیسه له دوی څخه ورو بیا پر همدې کیسې له شاغلي بدر سره شخېدلایم. لومړی به کیسه سره واورو بیا به نقد مخه کړو.
سفر صابر د کور دروازه کلپ کړه، یو څو اسویلی وکیخ او له ځان سره وویل کاش نور را سره خوای او نن مې کور او کلیانې هغه ته سپارل. وریاد شول چې د لا تیر کال له خپلو بچو سره بهر ته وتلی شو خو ورور یې ناحقه عریضی پرې وکړې او له سفر نه پاتې شو. وروره کاش داسې دې نه وای کړي او موږ په داسې ورځ وتلو ته نه اړ کېدو او خپل شته به مو په نیمه بایه له لاسه نه ورکول. کلیانې خپل ګاونډي ته چې له ده سره یو ځای له کوره راوتلی و ورکړې. کور یو ښه کس ته ورکړه چې راورانې نه کړي، کرایه یې ټوله ستا. کاش خرڅ کړی دې وای، پته نشته هسې نه موږ هم دروالو ځو. ما هم دا غوختل خو نه پوهېږم ولې یو دم له خپلې پرېکړې واوښتم. دا اول ځل دی چې د خپل زړه خبره منم. له ګاونډي سره د مخاخې په وخت کې وویل فرش و ظرف او نور هر څه مې خرڅ کړل. یوازې یو 12 متره قالینه پاتې چې په تاکاو کې ایښي که په کار دې شوه یو ایسه. ګاونډی مسک شو. پچی دې لوی لکه چې پوی وې زموږ د لوی کوټې فرش له کاره لوېدلی. د هوایی میدان په سړک چې ورسیخ شول صابر شاتنی سیټ ته مخ واړاوه. د خپلو دوو پیغلو لوڼو او دوو زلمکیو زامنو پر مخ د خوشحالۍ د نښو په لیدو وغوړېد. خپلې میرمن ته چې د ډریور د سیټ شاته ناسته وه او په فکرونو کې ډوبه وه وکتل. غوسه ورغله پرې ورغږ کړل ښځې چوت وهل نور پرېږده خوشحاله اوسه که په نیمه بایه هم و ټول شیان مو خرڅ شول او یو څه پیسې را جوړې شوې. طلا په امریکا کې هم شته هلته یې درته اخلم. میرمن یې څه ونه ویل خو مشره لوري چې تر نورو ډېره خوشحاله وه وی پوښتل آغا راسن امریکا ته ځو که په قطر کې مو هم شپې راځي؟ لورې امریکا او قطر نه مهم وطن لی. میرمنې خبره ور پرې کړه. په مینه یې د خپلې لور پر سر لاس تیر کړ او وی ویل د تقدیر خبره ده که آب و دانه مو په قطر کې وي قطر کې به اړو او که نه وي امریکا یا بل ځای کې به شپې کوو. خو کاش. ښځه له کاش ویلو سره غلې شوه. صابر ترې وپوښتل خو کاش څه؟ کاش ورور دې را سره هسې بې ځایه خفګان نه پاله او نن هغوی هم را سره یو ځای تللی وای. هغه سرتنبه دی کله د چا خبره مني. که د هغه له خوا د راستول شوو خپلوانو خبرې مو منلې وای موږ به هم پاتې وو. ښځه یو دم اواره ورېږدېده. څنګ ته یې ناسته لور لکه چې پرې پوهه شوې وي ویې پوښتل مورې ولې بیا له څه شي وویرېدې؟ ښځه نیغه پر خپل ځای کېناسته. نه له څه شي نه یم ډاره شوې. نو بیا ولې ورېږدېدې؟ هغه ورځ را یاده شوه چې میاشت مخکې تره دې زموږ کور ته راغی. ردې غوسناکې سترګې رانیولې وې او قسم یې وکړ چې بدل رانه اخلي. دا خو لا پرېږده چې ویل یې والله که مو خارج ته تللو ته پرېږدم. خاوند یې پر خپلو زنګنو ایښی بیک را پورته کړ. یو بغل شاته ور کوک شو او وی ویل هن دا بیک واخله. دوی غټې کریمې درته نه دي خرڅې کړې. خوشحاله اوسه. په هغو خبرو ډېر چوک مه خرابوه. هغه خو نه غوښتل خو دا دی موږ ور روان یو. ښځې یو سوړ اسویلی وکړ. کاش کیسې نتیجه ورکړې وای. آخر هغه هم په دولت کې یو څه وو. د هغې له دې خبرې سره صابر په چرت کې لاړ. د خپل ورور خبره ور یاده شوه چې 10 ورځې مخکې د ده یوه ملګري ته کړې وه. غم یې کړی اول خو صابر رانوتلی نه شي که ووځي هم ژوند پرې آن هماغه امریکا کې حراموم. یا به خپله ځم او یا به په وکیلانو سابه ورته په مالګي کوم. موټر د هوایی میدان دروازې ته ودرېد. د خلکو بیروبار او شور ماشور و. یو نیم موټر او پیاده کسان لپاره میدان ته د ننوتلو اجازه ورکول کېده. ډریور موټر ودراوه او د ده پر ولي لاس کېښود. ورسېدو د صابر مشر زوی د خلکو ګڼې ګوڼې ته په کتو وویل خدای زده که وکولی شو میدان ته ننوځو. ټول کابل بهر ته روان دی. همدا چې صابر غوښتل د موټر کرایه پرې کړي موبایل کې د مسیج کړنګ شو. لومړی او تازه ایمیل کې لیکل شوی وو بیړنۍ او مهمه خبرتیا. صابر ډریور ته وویل چې موټر یو ګوښه ودروي. په خپلې چوکۍ تکیه شو. ایمیل یې پرانیست. ضروري خبرتیا په بخنې سره خبر درکو چې ستاسو پرواز او امریکا ته سفر کنسل شو. وجه یې دا ده چې څو میاشتې مخکې ستاسو ورور د یوه وکیل په لاس پر تاسو عریضه کړې چې د هغه قرضداره او خونداره یاست. هغه لیکلی چې نمو د هغې ځمکې پیسې چې تاسو ترې اخیستې ورکړي دي او نمو په ترکیه کې د هغه د مسافر زوی د وژلو په اړه ورته سم او په وخت معلومات ورکړي. دغه معلومات ګړۍ مخکې د یوې محکمې لخوا راسره شریک شوي دي.
د پښتو په تخلیقي ادب کې ډېر کله کیسه لیکوال هغه څه لیکي چې د نوې تجربه کړي یا یې دومره درک کړي وي لکه لیدلي کتلي. صدیق الله بدر په دې کیسه کې داسې موضوع نه ده انتخاب کړی چې یوازې د خیال زیږنده وي. بهر ته د افغانانو د تک کیسه دومره تکرار شوې ده چې د افغان لیکوال په رګ رګ او پوست پوست کې ځای نیولی دی. بدر صاحب، د کیسې نوم مو سفر شي، دا نوم د کیسې تر لیکلو مخکې انتخاب کړی که وروسته؟
کوشش کوم چې دغه پایل نه نوم ورکم، خو دې کیسې ته ما تر لیکلو وروسته نوم کېښود. سوچ مې کوه چې دې کیسې لپاره څه ډول یو نوم ورکم چې نه کیسه افشا کړي او نه کیسې ته بل زیان ورسوي. درې څلور پنځه نومونه مې ورته غوره کړل، خو په پای کې دې نتیجې ته ورسېدم چې ښه نوم به د دې کیسې لپاره سفر وی.
کله چې مې کیسه واورېده فکر مې وکړ چې داسې یو نوم دی چې دا ټوله کیسه رانغاړي. د کیسې لومړۍ جمله بدر صاحب چې لیکي تاسو صابر دروازه کلپوي، دا یو حرکت دی. کرکتونکي ټینګار کوي چې کیسه په حرکت بهتره دی چې پیل شي، خو په دوهمه جمله کې د سوړ اسویلي صفت او موصوف کلیشه نه دی. همدا سوړ اسویلی لاندې هم یو ځای تاسو راوستی دی.
تاسو اوس د کلیشې نوم ورته واخیست، واقعاً د عبارت او دغه جمله کلیشه شوې ده، خو ما ته یو ډول موتیف ښکاري چې زه داسې انګیرم کله کله چې کیسې لیکمه چې زه وایم زما کیسې که څوک پیژني له دې هم وپیژني چې بدر چې کومې کیسې لیکلي دي په اکثرو کې دغه سوړ اسویلی راغلی دی. ما ته داسې یو شی ښکاري، سره له دې چې دلته سره موافق یم چې دا جمله ډېره کارول شوې ده، کابو هر لیکوال یې کاروي. څومره چې کوښښ کوم په دغسې ځایونو کې یو بل لوړ جمله راواخلم، یو تصویري جمله راواخلم، هغه نشم کولای. دغه جمله خولی ته مې راځي او زه بیا لیکم.
بدر صاحب، د نثر په برخه کې بیا هم که زه او ته دغه شیبه په کابل کې په یو رستورانت کې ناست وای او خبرې مو کولې او ما درته ویلی وای چې ما پریکړه وکړه چې له تاسو سره مرکه وکړم، زما دا د پریکړې کلمه به په دې جمله کې بل ډول تاسو ته نه و ښکاره شوې؟
بالکل.
نو د سفر په مکالمه کې دا جمله یو دم له خپلې پریکړې واوښتم ناشنا نه ده؟
دغسې ده. دا کیسه که رښتیا درته ووایم څلور ځلې پرې تللی او راغلی یم، سفر مې کړی په دې کیسې کې، خو ځینې کلمات اوس هم په دې باور یم چې راڅخه پاتې دي چې زما زړه نه غواړي چې هلته وي او هغه ځای وي. ما چې خپلې کیسې حتی خپرې کړي هم دي، حتی په مجد زما په لومړنۍ او دویم ټولګه کې کومې کیسې راغلي دي، زه بیا هغو کیسو ته ناست یم، ځینې شیان مې پکې اړولي راړولي دي. نو په دې کیسه کې نه یوازې دا کلمه بلکې ځینې نور کلمات هم شته چې هغه اړول غواړي.
که تصویر ته راشم بدر صاحب، دا تصویر په کیسه کې ماشومان له خوشحالیو په جامو کې نه ځایېدل، فکر نه کوي چې دا وینا ده؟ وړاندې دا تصویر، دا لنډ تصویر چې صابر د ښځې له خبرې سره په چرت کې لاړ، دا چرت هم تصویر کېدای شوی، یعنی د کیسو له اصولو سره سم څه باید ښکاره شي. یعنی که تاسو لیکلي وای د ماشومانو د خندا ژغ جګ شو مثلا داسې، نو تصویر به ښکاره شوی نه وای؟
بالکل، دا خبره دې منم. د کرکتنې د اصولو له مخې او د کیسې د جوړښت او د کیسیز ادب له غوښتنو سره سم دا برخه باید تصویر شوې وای.
البته همدا تصویر په مکالمه کې هم بیانېدای شي، لکه د میرمنې د چورت وهلو په ارتباط چې صابر هغه ته په کیسه کې وای چورتوال پریش د خوشاله او صدا بس دا بیا هغه اصول هم په دې شکل باندې مراد شي وي دي
زه خدا وایم چې د زینو کلماتو عبارتونو او جملو راوړل چې هغه داسې اطلاق کیږي چې یو شی باید وویل شي یا یو شی باید ښکار کړل شي منظور دا وی چې کیسه څنګه خپل کېدای شي ځنه پیغام مته په ځینو حالاتو کې ویل غوړه ښکاری او په ځینو حالاتو کې ښکار کول دی وی صحنی غوړه ښکاری کدا و منو چې نه راځي هر څه په کیسه کې یو چا تخکار کړو لکه د سینما د پردې غوند چې هر څه د سړی لسترګو تیریږي دغه کیسه هم باید سر نه تر پایه دغه سی د لسترګو لسترګونه تیر شي خو زه فکر کوم چې دا په ځینو حالات کې لږ ستونزمنه وي او ځینې عادتونه هم وي شبر سب دا به ډیره سخت وي چې تا په یوه مرحله کې کیسه لیکل پیل کړی وي چې دا هغه وخت دود دغه سی یو شی وو او بیا قرار قرار ته مخته راغلی او دغه دواړه یا درنه ګډیږي یا تیر خپل ځای پرېږدي نو را اخلي
یو شی دود شي انسان هغه دود په خوځي په دې کې شک نشته او ستاسو دا خبره هم په ځای ده چې دا د کرکتونکو خبره ده هر څه ممکن نه دي چې په کیسه کې ښکاره شي لیکن تر وسه وسه خصوصا نوې کیسه بیخي نوې کیسه حتی که بیچ هر څه تر ډیره هدف پوری ښکاره کی البته که ډیره د ښکاره کولو په خوا باندې لیکوال میلان ښکاره کوي بیا کیسه ممکن تر حد زیاته اوږده سي د مکالمې په برخه کې د میرمنې په خبره کې دا جمله چې د لیور په برخه کې وای هغه هم لوی مامور فکر کوم د داستان نمخې عالی جمله ده چې د کور شزه مامور چارواکی نه ګڼي په مکالمه کې دا اصطلاح هم لوستونکو کابل ته ورولي چې وای حسنه زه هم در وال وزم څنګه تاسو هم دا احساس کوئ چې کلمه دا برخه لیکله
بالکل ما د همدغه گاونډي په سترګو کې خپل انزور لیدل ما فکر کوم چې زه همدا خبره یو بل چاته کوم خو قرار قرار دی پاره ته ورسېدم چې کله کیسه خلاص شو چې زه خود هغه سړی نه وم ول د کیسه لیکلو په جریان کې ما داسې یو فکر کاوه ځکه زما ډېری ملګري ولاړل بهر ته او زه دا د لا تر اوسه پورې پاتې یم او همدلته کابل کې یم وطن مې دی او په کې اوسېږم هغه نور ملګري مې هم چې تللي دي مجبوریتونه وو خدای دې بېرته ژر راستانه کړي په وطن کې حالات خدای دې نور هم ښه کړي چې ټول بیا سره په خپل وطن کې وګورو کله کله بیا د صابر په نقش کې راتلم کله به چې د بل چا تصویر به مې ورکاو مثلا د صابر د ورور هغه تصویر ته ورتلم یو وخت داسې مې احساس وکړ چې زه دغه ټکسیوان یم چې دوی لیږدوم کنه نو ما وایم چې دلته خو د دې سړي مکالمې نشته او ما داسې احساس کوم چې رښتیا زما موټر کې دوی سپاره دي او زه دوی میدان ته رسوم او دغه ټول شان زه له نږدې نه ګورم او دې سړي خبرې اورم او بالاخره چې د ده سفر څنګه له ناکامۍ سره مخامخ کیږي او دی ناامیده کیږي
بدر صاحب په عمومي ډول که یو نظر په کیسه تیر کړو دا کیسه 222 کلمې ده په دومره الفاظو کې د افغانانو یو لوی درد چې بنسټ یې بد اخلاقي ده یعنی بخیلي انزور شوی ده د دوو کورنیو بې ځایه سیالي بهر ته تګ د یوې کورنۍ حال د ماشومانو احساس د کور د مشر تشویش او د میرمنې اندېښنه د هر څه په دومره الفاظو کې رانغښتل کمال دی خو یو شمېر کره کتونکي د نویو کیسو په ارتباط بدر صاحب دا نظر لري چې د اختصار له امله د نویو کیسو الفاظ ورستر بلې شعر ته نږدې کیږي یعنی له هرې کلمې سره به حساب کوو تاسو د دې کیسې تر لیکلو وروسته له هر لفظ سره خبرې کړې دي یعنی د بیا کتنې په وخت مو په تنقیدي نظر هرې کلمې ته کتلي دي او ورته تم شوي یاست
بالکل وروسته لا چې ما دا کیسه شیبر صاحب ستاسو لپاره د ازادۍ رادیو لپاره ثبت کړه ما په کیسه کې بیا هم ګوتې وه خی اوس کیسه شپږم سو کلمو تر لنډه شوې وي. دغه عادي خلک وایي چې گرفتاری مې زیاته ده او زه نشم کولای چې ځینو کارونو ته ورسېږم. نو داسې مصروفیتونه او بوختیاوې ډېرې دي او ستړیاوې هم ورسره وي. سړی نشي کولای چې دغه وکړي خپلو ځینو کارونو ته ورسېږي په هغه خپل وخت سره. نو زما عمومي باور همدم دا دی لیکوالۍ او شاعرۍ کې چې موږ کولای شو په څومره لنډو الفاظو کې یو انزور د خپل لیدونکي یا لستونکي یا اوریدونکي مخې ته کېږدو دا به غوره کار وي. زه فکر کوم زما ډېرې کیسې دغسې دي چې یو څه د پخوا وختونو اغېز پرې پروت دی، یو څه د منځ دورو او یو څه هم د نوې کیسه لیکنې تجربې پکې راخیستل شوي.
له ښاغلي بدر څخه په مننې په ازادي راډیوي ادبي مجله کې به دا هم واوري چې په غزني کې د سندرو مینوال زیات شوي، د وطني سندرو مینوال.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو.
افغانستان په ټوله نړۍ کې یو ځنې هیواد دی چې د موسیقي آلاتو سره پکې سندرې منه دي. طالبانو د خپلې تیرې واکمنۍ پر مهال د نوې میلادي لسیزې په وروستیو کې هم له سندرو سره مخالفت کاوه. هغه وخت ګرانه وه چې خلک سندرې واوري، خو نن سبا د ټکنالوژۍ له پرمختګ سره د سندرو مخه نشي نیول کېدای. خلک په موبایل کې هم سندرې اوریدلی شي او په کور کلي کې هم د انټرنیټ له لارې سندرو ته غوږ نیولی شي. له غزني خبر لرو چې هلته د ملي او وطني سندرو مینوال زیات شوي دي. په دې ولایت کې اوس ګڼ شمېر خلک ډیری وخت د موټرو او دوکانونو تر څنګ په کورونو، محفلونو او نورو ځایونو کې ملي سندرې اوري. دوی وایي په دې وروستیو کې د دغو سندرو اوریدلو ته زیاته مخه کړې ده. نور په دې راپور کې.
بد ودان کلد هر چاد زڑار مانا بد بڑو گران افغانستان بد بڑو
شاوخوا دیش کلن علی خان خپل بابوجی موټر کې دغه سندره لګولې. دای په ښار کې ټیکسی چلوي او ډیری وخت ښار خلک له یو ځای څخه بل ځای غم شادۍ ترسوي. علی خان وایي په دا وروستیو کې له ملي او وطني سندرو سره مینه زیاته سوي او ډیری وخت د سفر پر مهال دغه سندرې اوري. نوموړی وایي انسان د طبیعت او زمان تابع وي.
انسان ټول وخت د چاپیریال تابع وي. تاسو فکر وکړئ که چېرته انسان مین سي نو ټول وخت به د مینې سندرې اوري یا به د مینې شعرونه اوري. که چېرته انسان غریب سي د غریبۍ اوازونه به اوري. که چېرته انسان مسافر شي نو طبعاً به دی د مسافرۍ سندرې، هغه د پردیسۍ سندرې اوري. خو اوس یې خلکو دغه شي ته مخه کړې. نو دا یوازې په دې دلالت کوي چې وطن په بد وضعیت کې. کله چې وطن په بد وضعیت کې وي نو مجبور وي سړی حماسي یا وطني شعرونه واوري.
دا یوازې علی خان نه دی چې له وطني او ملي سندرو سره یې مینه زیاته سوې، بلکې په غزني کې ډیری کسانو د دغه ډول سندرو اوریدو ته مخه کړې ده. دوی وایي د وطن په روانو حالاتو یې زړه خوږېږي خو اوس یې نه رسېږي. اوس د وطن مینه په همدغه سندرو ماتوي او زړه ته یې سکون ورکوي. شاوخوا 25 کلن عزت الله بیا په غزني ښار کې دوکان لري. نوموړي د عبدالله مکوري سندره لګولې. دی وایي په دا وروستیو کې د عبدالله مکوري د سندرو تر څنګ نورې ملي او وطني سندرې اوري.
د وطني ملي سندرو په اوس عصر کې د زیاتره اورېدلو عمده علت زما په نظر دا ده چې په پخوانیو وطني او ملي سندرو کې زیاتره د وطن مینه، احساسات، پند او حالاتو مطابق ویل شوي دي. نو علت یې هم همدا ده چې د اوس عصر خلک زما په شمول زیاتره پخوانۍ وطني او ملي سندرې اوري او مینه یې ورسره پیدا شوې ده.
عزت الله په دې باور دی چې په اوسني وخت کې خلک ډیری وخت موټرو تر څنګ په کورونو، محفلونو او نورو ځایونو کې ملي او وطني سندرې اوري، خو دغه سندرې پټې اوریدل کېږي. نه یوازې دا چې په موټرانو، دوکانونو او ځینو نورو ځایونو کې د ملي او وطني سندرو اوریدل زیات شوي، بلکې په ډیری کورنیو کې هم خلکو دغه سندرو اوریدلو ته مخه کړې ده. ملغلره د غزني په اربابا سیمه کې اوسېږي. دا وای اوس می دا سندری سخت خوشی جی
دا سندری چې د وطن په اړه ویل سوی دی د وطن درد پکې پروت دا موږ خلک احساسو اوس به ډیر خلک د دې مینوال سوی دی زه چې ګورم نه یوازې په خارونو کې موټروانان دا سندری اوري حتی په کورونو کې میرمنې ماشومان چې د وطن په اړه ویل سوی دی هغه ملي سندری ډیری خلک یې اوس اوري او دی خپل هغه درد پکې ویني خپل احساسات پکې بیانوي
دا په داسې حال کې ده چې په اوسني بحراني حالت کې د غزنی ترڅنګ د ټول هیواد اوسیدونکي د یو ښکلي سمسوره ودان افغانستان په هیله ژوند کوي
له همدې راپور سره د ازادي راډیو ادبي مجلې دا خپرونه رانغاړو تر بلې خپرونې مو زحمت چې بر په خدای سپارم شدي
مرنے دلے نہ دے منگشتے یوں زمانے